Tešekkür.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې تاسو مو غږ د ازادي رادیو نه اورئ په مو کې د سات خبرونه ده په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون لمخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی دغه خبريال د پخوانی صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د اتاو په باب څېړنه کوله روانونه په اسلام آباد کې ځبان دي لسر کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتی ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول لا ایران او پاکستان افغانستان ته د یو سلو درې څلوېښت کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی بختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې څلوېښت کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې شل کورنۍ د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 46 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي بدخشان کې د سړی هوا له کبله درې ماشومان مړه شوي دي د افغانستان کورنۍ یو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشت او افغان سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د پرونی راپور ورکړی چې نور الدین عزیزی د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشت او افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړی ده د افغان استریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده ل چین د بیړنۍ او اړینو مرستو غوښتنه وکړه دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان استریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغه مرستو غوښتنه وکړه د خیبر پختونخوا په کور مکه د شویګان او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د دیال لسنورو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی دی په کور مکه او چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 28 راهیسې په شخړو کې وجل شوی کسانو شپیر یو سلسله وشته تنه تر رسیدلې دی د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر او ترسیږي په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې لملاتړ برخمن متحدانی پرون د سوریې د دویم لوی ښار حاله په ځینو برخو ته ننوتل ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکه هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي د اسرائیل پاوز وای نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حمله کړې دي د پاوز په وینا دغه حمله د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو ترکش فروسته کړي او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی د اسرائیل د پاوز په اعلامیه کې د سلور بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یو حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل د پاوز په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بل ودانۍ په توغند د یو وشتله د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یو حمله کې چې پر یو موټر شوی دی یو وکلن ماشوم په ګډون درې کسان نور ټپیان شوی دی او په یوګانډا کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 30 ته ورسید د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی د نو نسو کسانو مړی راایستل شوی او بل تن په روغتون کې ساور کړه قدر مناوریدون کو دی خبری ټول کې تموزه فرشته صحاک هر کله کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې ګڼ شمیر افغانان نیول شوي دي. او همدارس د ګارډین رسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوي دي په توقيف کې د شکنجې ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعا وی شوې دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیواله محکمې یا آی سی سی د افغانستان د خزو د ناوړه وضعیت په حق لا غواړي محکمه دایره کی، او په دې اړوند افغان خزي اونجون هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. یو داسې وی
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه خستل شي وي دي، دوی به دغه حقونه برته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه تر سره کوي په جدي توګه باید عملی بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیواله محکمې د هغې قضیه هرکلای کړي چې د افغان خزو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې تراجی شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان خزو اونجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونې پر ضد شکایت ثبت کړي. افغان خزو اونجونو بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د شپږو حقوقي هیوادونو له اقدام هر کلای کړای چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو وینجنونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نوومبر په 29مه په خپل ویب پاڼه په خبره کړي خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلی چې لالوړان دي د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په چیرونو کې ډیر پرمختګ سوای، او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیه په اړه هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجی کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د دې دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یاد شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان د غراز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان صبر کولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت په دغه ځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغیز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون به لابلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر تورک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعبیض امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټول شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیري د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کا کړه ورو
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځلې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، بیا وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوې دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوی او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغد زن تایمز او گاردین راپور نشوره دولی ده حقیقت لری، ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمی شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو ارګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
ارګان یا نهاد حقوق بشری هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د سور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په ورستۍ اعتراضونو کې یو شمیر افغان وګړي نیول شوې دي. د یاد وزارت ویان د ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په ورستۍ څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او زورول ډیر شوې دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
پورستی اعتراضونو کې د افغانانو د ښکیلتیا په تړاو د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر شر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تیرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې آخر نیوړي دي تظاهرات یو په پرشه کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکې کې سونه لري مخکې امریکې سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړې وو دا لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه. ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي، خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم، پرون ماته پولیس دوه ځل اخطارونه ورکړه چې تا نیسو. ویل راشه مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو ثبت شوي یو. مونږ ډېر پریشان یو، یو سل سو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدنی او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږه ښځه مونږه اولادونه ټول نه خوراک دي، نه مونږه آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده، چون موږ مهاجرین یو، د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نور هم ادامه ورکړي. اوس موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 خپور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 2500 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وې افراطي غیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار په بندرونو کې د روسي هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغې ډلې وای 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړی دي. نور حال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو شهرونو د تازه نشوتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب شهر پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وی هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکا ټینګه کړې ده. دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قومندانان د شهر له مرکز وتلي او دولتي ځواکونه هم د شهر څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وی د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اومده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه شهر له 2014 میلادي کال وروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2013 کال کې پیل شوه چې په ورستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه 13 چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو 13 چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحه په نشه کړی دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل شهر ادلب چې د حلب شهر په جنوب لویدیس کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځول او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درک مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرګ ژوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیت اسونتو کو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلۍ لامل په زمې کې د خپل ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخي لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسه زوی او د غازو د خطرونو پاړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښه رامنځته کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلق ډیر لوړ اقتصادی وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمتوګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
بچو کوکومو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز وو. کله چې سهار تللی وو او آشپزی یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی وو. کله چې غوښتل ګاز ولګوي، یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نه سوای کړی له خونې د باندې راووځي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی وو او جنازه مو یې راوستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشن بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډیر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني؟ هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د مرختیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د غراز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسایی که مثلا در خانه سر زغال میسوزن،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا دې په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران د غراز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نوروسته بعد خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لېګل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورا لېګلي، هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
د طالبانو پراتک سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خراب ده او نور به هم خراب شي. د ټولو افغان نجونو په نمایندګۍ چې زه خپله په موږ انجور کوي یم او په دو جامه کې هم درس مې وی د درس نه پاتې شولم، د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېری دا چې لیر ورکه ده په موږ باندې، درس نه شو ویلی، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته، د بیرون ته د چلاړي هر خو کې د طالب امر بالمعروف دیوي چې باید مخکې پټ کا تکرار دي داسې کا دای جواب دي داسې دی.
میر
منارمال ما تابان چې منفي تاثیرات زخت زیات ده، خصوصا زمونږ پیغلې اونجونې څنګه وای مخ په ځوانې دودي د دوی روحي وضعیتونه ډېر تاثیرات په دوی کې دي. له درسه پاتې، له تعلیمه پاتې، یوه ښځه ده چې کار یې کوه، اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده، همدا چې ځان سره فکر کوي چې زه غرمې ته خپل اولاد ته څه پاخه کړم یا بیګا ته څه پاخه کړم، خو طبعا همدغه روحي فشار ورباندې راځي.
مرسال وزیری، ما غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم، خو هسې درسونه مې پاتې شول. هر څه هیلې مې، ارزوګانې مې، هر څه مې د خاورې سره یو شول. اوس هسې په کور کې ناسته یم. زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو را لګل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل. په دوهم نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو د نمخ کې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ. د دې سات د خبرونو لنډیسته
استودیو پی یک، برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیخه کې د مړو شمیر پرون د شلو تنو ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د ځمکې د خویدنو په پیخه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې څو ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشې شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حمله کړې دي. د پوځ په وینا دغه حمله د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې، او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی و چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې لملاتړ برخمن متحدانې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل، ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگي جټ الوتکو رادارو د سګو د پرزو دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو لووربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلې. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان مېرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت لخپل ټولو لمړنۍ حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو مېرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چارته وهله، اما داسه متات نه و. وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه، او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې، ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و، ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له اغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه دلوده، زله مور یو نیم کلنه پاتې سم، له پلاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی سم. زه ته ورکړې و، ما یو کال و نه لیده صدا څوک د زی چاته ورکړم، زه متر ورکړم. د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ نیو دایره ما ولیده، نو د ما انده د ما ژوند ته با کراته متاسفانه موتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر دغه اوس هم وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر شولو ایران ته لاړو، چې بیرته راغلم بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتي نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه نیم اصراف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده، اول کې و چارسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهل، د په ایران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته عزتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم، ځنه مقصد میړه را ورې کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد را سره کوو، ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوو، همېشه به یې دعوې کولې، بهانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخند به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانی راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله. او چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هیڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، آموزشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسو میړه به چې کور ته راته بیرون به نشه کړې وه، کالی به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چیرته کېناسته؟
داسې و چې یوارې به لاړه، شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اتا کالی به خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به پې جوړ کړه، کالی به یې پې وایسته، کالی به چې بیرته راوړه، کالی به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاص کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نهسته، مجبوره سوم، ذاتي مې خط واخیسته، جدا سومتي.
خط دې څنګه وخت آسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دای تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابی طلاق دې وخت ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنکه باید هغه غیابی طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تیر سو وکاله باد بیا زه لاړم طلاق مې تې وخت
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی
و خود وړ منلو وړ و کنه دا چې راغی ذاتي ما محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چه خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وه غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیسته ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نه سي ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بوو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې څه ویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس چې داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي
والا همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په اخر کې؟
ولا د کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپیژني. د خپل لور مثال داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښته نسي دي. دغه وخت چې لور ونه شي ساتله، دغه ماشومان هم نسي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلی چې مور کېږي، هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي؟ چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي، مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سی کیږي. نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا وازی میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای لستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده. ډیرای داسې خزشته چې هغه له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې تکل چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړی په نشئی توکو باندې اخته کېدل وي. میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې اکله دینی عالم قاضي محمد الیاس مدنی وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د دې همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری اناناتو کې، زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې چې تاسو لیشه وکړه چې میرمنې په کور کې ناسې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافرۍ چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافرۍ، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازه خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، و شرعي طریقه که ته په ډیر سفر باندې ځې، ته به د ښځې اجازه اخلي، یعنی ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. منګو تاسو یو کنه چې خسرې طلاق ورکول شي، خو بدیل د خزه سر نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغله منګه فقط نمونه فرق کړي دي، لمن طلاق وي اغله منګه خلع وي. نو د سړي ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، خزه ته لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقه د نور کول په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کې پنه کولو په صورت کې، چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي، او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول، یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي، او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړی سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اصطلاح برعکس راخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلی شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نور خزینه باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډیره لویه ستونزه ده. زمونږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پو تعلیم یافته او شعر او لټول نشو څخه غوړلې مور په مسلک کې دی په دې کې باید چرنه وکي فکر وکي کده ته مرکه راځي چې ودا سره لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل ورور لپاره غواړو دی باید مخه ډیر فکر وکي د سي اجلا ونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری په لټي څوک دی ځکه وای خوړی چې څوک په شنه ملګری وګوره هغه ملګری د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ و چېړي شاوخای و چېړي کاروبار کې هغه کار څخه ورسي او ریټور سره کښینی غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه ک امکان ولري او خره مخه کې چې دی اجلا وکي تلوار وکي پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب مې راځي په کتاب خرڅ کوم چې بل انجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې چوه نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا خره مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نس کای چې نس مور کې نس کوله چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاره کې شزم لودلې زه اولادونه لودلې نو په دې دا څنګه وچلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې لودلې هیڅ څه پښتنه نه کوي کار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړ کړي او د لور وښکې ور پاکي نو ډېر کار په کار دی ډېر کار اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی والے والے داسی اوشی والے والے داسی اوشی